سلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د ماشام شپږ بجې سوې نن پنځشنبه د زمري څلورويشتمه نیټه ده چې د اگست له پنځلسمې نیټې سره برابره ده زه ملالۍ بشیر یم تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا کې په وروستیو نظامي عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه جدي تحقیقات کوي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په تورخم بندر کې یې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت وایي د جمهوري ریاست روان انتخابات د ارزښتونو د دفاع معنا لري او د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي د جامو او کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي پوره خبرونه واوریده ازبکستان حکومت افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي په کابل کې د ازبکستان سفیر یادګار خواجه شادمنوف نن د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره کتلي او ازبکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه یې معلومات ورکړي د وسلوالو طالبانو یو ویان د اګست په اومه نیټه ازبکستان ته د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اګست په لسمه د ازبکستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو پلاوی ته پر رسمی هرکلی او له هغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو پر څرنګوالي اعتراض وکړ د برتانیې د پراختیایي د نړیوالی پراختیا ادارې نن په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 میلیونو سترلینګ پاونډو د مرستې اعلان کړی دی د ملګرو ملتونو سازمان ویلی دی چې دوی د افغانستان د روانو انتخاباتو لپاره د تخنیکي مرستو په راغونډولو باندې لګیا دي په کابل کې د برتانیې سفیر ویلی دی چې دوی خوشاله دي چې دوی کولای سي چې د دغو مرستو له لارې په افغانستان کې د یوې ډیموکراتیکې پروسې ملاتړ وکړي په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست روان انتخابات په افغانستان کې د ارزښتونو د دفاع معنا لري په افغانستان کې به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده د جمهوري ریاست انتخابات وسي د اروپایي اتحادیه پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکل شوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې د ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګندولو موقع لري او د خپل هیواد د سیاسي رهبري مشروعیت به ټینګ کړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ومنله چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي خلک په عملیاتو کې وژل سوي دي د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د سپارښتنې پر اساس په زرمت کې د پیښو په اړه جدي څېړنې کېږي او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوي چې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو چارواکو تحقیق وکړي د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یولس ملکي وګړي وژل سوي وو د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د جامو او کشمیر د خاص موقف د لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به دا یو مهم رول ولوبوي نریندر مودی نن د هند خپلواکۍ د کلیز لپاره په وینا کې دا خبرې کړې دي مودی ویلي دا وایي زه نن په ډاډ تاسو ته ویلی سم چې نن هر هندی وګړی دا په فخر ویلی سي چې موږ یو ولس او یو قانون یو د اګست په 15مه د هند پارلمان درایګری لمخې د حقیقت اساسي قانون 308 ماده لغوه شو چې پر اساس د جامو او کشمیر کورواکي پایته ورسېده د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن ویلي چې د روسیې په شمال کې تیره اونۍ مشکوکې پیښې وسوې چې په موقت ډول یې راډیواکټیو تشعشعات زیات کړل او دا څرګندوي چې کرملین څومره سخته هڅه کوي چې د اټومي وسلو د انتقال سیستم جوړ کړي بولټن له امریکا ژغ سره په مفصله مرکه کې پرون ویلي چې دوی ته داسې معلومیږي چې په دغه هڅو کې یو څه خرابي شوې وه له دې امله دغه تشوهات شوي وو له بولټن څخه د امریکا او روسیې د اړیکو په اړه پوښتنه وسوه او هغې په ځواب کې وویل
Well, I think President Trump thinks he's got a very good personal relationship with
دی وایز فکر کوم چې جمهور رئیس ترامپ باور د روسیې له ولسمشر پوتین سره شخصا ډیر ښه اړیکې لري موږ پر یو لړ مسلو ملاقاتونه هم کړی دیم څونی مخکې ما د روسیې او اسرائیل د ملي امنیت سلاکارانو سره په بیت المقدس کې پر سوریه او په سوریه کې د ایران پر حضور خبري وکړم نو موږ خبري سره کوو خو بولته نویل چې په دې کې باید شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ په ډیرو مسلو مخالفتونه هم شته د په بریتانیا کې د چین سفیر خبرداري ورکړی چې په هانګ کانګ کې روان کړکېچ له کنټرول او د چین حکومت په لاسترزنی نه ورته ګوري د چین سفیر لی جیاومینګ نن په لندن کې خبري اعلان تویلی چې چین تیار دی چې په هانګ کانګ کې روانه ناکراری په چټکۍ قرار کړي هغه هم دا راستور پوری کړی چې ناڅرګند بهرني قدرتونه په هغه ځای کې د ناکراری د خورولو هڅه کوي او پر غربي رسنیو یو تور پوری کړی چې غیر معتبر رپورټونه خپروي په چین د په هانګ کانګ کې له څو نو یو راهیسي خلک د دیموکراسي په پلوي لاریونونه کوي په هانګ کانګ کې لاریون کوونکي په ورستیو کې د دغه سیمې د هوایی ډګر ترمینل ته ورننوتل او د هغه ځای څخه پروازونه لاغو کړل او د امریکا د خارجه چارو وزارت په ایران کې د دریو شوزو محاکمه غندلې ده په ایران کې درې شوزي چې یو لور او مور هم پکې دي د اجباري حجاب د قانون پر اساس د قانون پر ضد د اعتراض لامل په 55 کال زندان محکوم شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل موږ د ایران رژیم د دې لپاره غندو چې د شوزو د اجباري حجاب پر وړاندې د اعتراض سرګندولو په خاطر خلکو ته د ګلاب ګلونه ورکول
تاسی ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په پکتیا کې په ورستیو نظامی عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه جدي تحقیقات کوي
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې مادهسته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري
د امدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویو لارو په پولیسي رات بدله شوې ده هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینی اسانتیاوي برابرې کړې دي
مواد چې خریول فساد دي دا غي په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کیږي
د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر ستونزه ولی عربو هیوادونو چپتیا غوره کړې ده په دې اړه هم راپور لرو د دغو او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ تاسیز مشغله ازادي رادیو اوریدا افغانستان د ملي امنیت شورا مانی چې د زورمت په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړو ته هم مرګ جوړل اوشته ده د دې شورا وایند کبیر حقمل نن ازادي رادیو ته ویل هغه پوځي چارواکو یې جدي څېړنې پیل کړې دي چې په دغو عملیاتو کې ونډه درلوده په ورته وخت کې د پکتیا ولایت یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې د حکومتي پلاویو په څېړنو ډیر باور نه لري چې دغه پیښه به په شفاف ډول وڅېړي د دې موضوع په اړه نور جزئیات واصل وسال راکوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو ترڅنګ د ولسی وګړو مرګ شوبل هم تاییدوي وایي چې په دې اړه جدي څېړنې پیل کړې دي د دې شورا ویان کبیر اقمل د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي او هغو کسانو چې په دې برخه کې بېغوري کړې د قانون منګولو ته وسپاري
جلاتما بولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی د چي دي پی سي جي تي تړنو کې ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې مادهسته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او تړنو لاندې ونیسي او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیمن په دې موضوع کې دخیلو هغه ونیول سی او د قانون پرانا کې چلند درسره وسی
دا په داسې حال کې ده چې د تیر یک شنبه په مسخوتن افغان ځواکونو د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې عملیات کړیو چې د قربانیانو په اړه زیدو نقیس راپور نه ورکول شوی وو د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي دي چې بیا وروسته له پیښې د ملکیانو د وژل کېدو ادعاوې هم وشوې. بلخوا د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زورمت کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. پر دې سربیره په یو تازه پیښه کې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا توغول شوی څلور ملکیان وژل شوي دي. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغنده په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونو توغولی او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي او مظاهرې ته راوتلي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دې اړه د څېړنو خبره کړې ده. خو لیدل کېږي چې د دې پیښو تکرار د خلکو باور د حکومت پر څېړنو کم کړی دی. د پکتیا ولایت یو شمېر مدني فعالان له ډلې سید جمال الدین آصف خیل وایي چې د حکومتي پلاویو په څېړنو ډېر باور نه لري چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پیښې دي په سمه توګه وڅېړي او عاملینو ته یې سزا ورکړي.
قضايا ولپاره پکتیا ته پلاوی راغلی دي، ولې غله وروسته د دې نه بده پیښه بیا تکرار شوې ده. په دې خو هېڅ باور نشته چې دوی به څه وکړي او چا ته به سزا ورکړي.
ښاغلی آصف خیل له افغان حکومت نه غواړي چې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسو له آزادی رادیو څخه د پښتو خبري مجله اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو د مرکز او ولسوالۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. د پکتیا ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دغه ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د دغه ولایت له مرکز څخه ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او د مرکز اوسنی امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. احسان آریان راپور راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د ګردیز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو اندېښمن کړي دي. د ولایتي شورا غړو تاج محمد منګل او محمد رحمان قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ولایت له مرکز نه ولسوالیو ته غزیدلې لوی لارې د امنیت لپاره خوندي نه دي او خلک نشي کولی یو شمېر ولسوالیو ته په ډر سره تګ راتګ وکړي. دوی وایي د یو شمېر ولسوالیو په لویو لارو کې هره ورځ وسلوال طالبان خلک او موټر تلاشي کوي او کله کله پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
مرکز ګردیز د دویمې حوزې د مربوطات نه ور ایخوا د ډاډ ولټه د مشکلاتو ستونزې شته کې امنیتي اندېښنې شته.
همداراز د احمدخیل ولسوالۍ نه تر اریوب ولسوالۍ پورې د لویه لاره په پولیسي رات بدله شوې ده. هلته روزه نه د طالبانو چک پوینټونه وي.
سربیره پر دې د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین آصف خیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت مدني فعالان د پکتیا د مرکز او د یو شمېر ولسوالیو د لویو لارو امنیت اندېښمن کړي دي.
لوی لارې کغه د زورمت په ساحه کې دوه ولسوالۍ دي او که همدارنګه نهه ولسوالۍ چې ختیځ لور ته پرتې دي. په موږ هره ورځ دې ولسوالیو کې امنیتي پیښې لرو.
د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جانباز له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د خلکو د اندېښنو په اړه وویل چې د پخوا په پرتله د ښار او ولسوالیو امنیت ښه شوی او دوی توانېدلی چې د وسلوالو مخالفینو ډیری پلانونه شن کړي. ښاغلی جنباز وویل خپلو هڅو ته به دوام ورکړي او د خلکو امنیت ته به ځانګړی پام وکړي.
کوشش کوي چې هېڅ نوه امنیتي ستونزه رامنځته نه سي. انشاءالله دوی مطمئنه اوسېږي. د دوی امنیتي دفاعي ځواکونه شپه ورځ د دوی د ښه امنیت لپاره کار کوي.
په پکتیا کې د امنیتي ستونزو په اړه د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د ورکړل شویو راپورونو له مخې له لوی اختر څو ورځې وړاندې د میرزکې ولسوالۍ اړوند په کړکین سیمه کې وسلوالو ګڼ شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له دې جملې یې اووه تنه چې ویل کېدل د ملي اردو سرتېری وو وژلي دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو ل میلیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ ل تازه پیښوزان خبر کړي facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به د اګست په میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانستی وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اندازه د پام وړ کمه سوې ده. صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس خانجان علی کوزی سره مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟
24 ساعته خو تر اوسه پورې نه ده پرانستې. سهولت پکې راغلی دی. تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی دی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې او بل هلته یې په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې قریول پاساته دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی. مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلي دي، خو بیا هم دغه لاره دغه شوې ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې 24 ساعته شوې نه ده تر اوسه پورې، دې مخوا مخته مشکلات شته دی. 24 ساعته کار نه کېږي مګر بیا هم ښه شوې.
بل علي کوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي. په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو. دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. منگ خپل حیوات کی نه لرو، هغه ته زمونږ ضرورت دی چې باید دا دغه شي. مگر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قربانی کیږي او دا مشکلات زیاتیږي شته دی.
بل علي کوزه صاحب، یو دریمګړی سازمان یو دریمګړی اورګان څوک کېدلی سي چې دغه سي مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ ځینې ژمنې کوي بیا نه عملي کوي، یو بل دریمګړی څوک کېدلی سي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
ولا دریمګړی خو چار څوک شي، د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني. دبلیو ټي او غړي ومنګه، د دبلیو ټي او سازمان غړیتوب موږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کیږي. دریمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنګ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلی دی د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلی دی. تیر کال په پرتله یا د دوه کالو مخکې په پرتله شي نو هغه هم $1.5 میلیارډ او اوس $1.2 میلیارډ دی. په تیر کال کې دا شوی دی، هم ډېر کمزور دی. دا تجارت که چېرته داسې وضعیت وي او داسې یو حالت وي، دا نور هم پسې خرابېږي. علاوه د دې نه زموږ ترانزیت هم د کراچۍ د لارې نه ورځ په ورځ کمېږي. په کراچۍ کې اوس هم هغه لازمې ستونزې چې اگزامینیشن او انسپکشن او د تلاشۍ او د مالونو د خرابولو، مالونو د کانتینرو د تخلیه کولو، د ډمرج د راوستلو، دا مسایل اوس هم ډېر زیات دي. زمونږ مالونه هلته کاملا راښکته کېږي. در چې 50% باید دا معاینات وشي او تفتیش شي، 30% معاینه کوي او زمونږ مال او کارتونونه او ټول بوجش کوي، هغه خرابېږي، مال ضایع کېږي. دا وضعیت که ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم چې ترانزیت به نور په دغه لاره بند شي، په چابهار لارې او نورو لارو نه بدایه تجارت شروع شي. اوس هم ډېر کم شوی دی، نو اوس هم زمونږ سیاسي حالات چې څومره خراب دي په ماغه اندازې اقتصادي حالت هم خراب دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو سرپرست خانجان الکوزی و.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د هندستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر پر ولاړو سویو کړکیچ د غنو عرب هیوادونو چپتیا غوړه کړې ده. هندستان تر خپل ولکې لاندې د کشمیر د محدودې کورواکۍ ځانګړې وضعیت لغوه کړ. هندستان په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړ. پر سیمه یې د ارتباطاتو او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
له هندوستان سره د خلیج د عربي هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نو د هندوستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندوستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوې ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړه یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندوستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندوستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندوستان پر اقداماتو خبرې وکړې. خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندوستان او پاکستان لخوا سره ویشل سوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپله لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولاړ سوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیونو ډیر هندیان میشته چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2013 کال کې تر 500 میلیارد ډالر واوښت چې هندوستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندوستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دیره دي او هندوستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په تل کې د چینی وی دیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي په لسګونو زره اضافي سرتیری لیږلی دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې چینایي ځواکونه هانګ کانګ ته نږدې راټولېږي، د امریکا ولسمشر له چین څخه وغوښتل چې د هانګ کانګ ناکرارۍ په انساني ډول حل کړي. اسمت ساروان نور حل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له چین څخه په کلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکېچ کې په مستقیمې لاسوهنې غور کوي. د خبری آژانسونو له لوري په عکسونو کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپره کړي ښودل کېږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سوله ییز حل سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگتن څو ځلې هانګ کانګ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی، زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي، پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ترامپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحد ایالات دی راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوه میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کیږي. د هانګ کانګ روانه ناکراری له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا د سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کیږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غل آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو پښتو خبری مجله ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
اوس هم له هغو پیغامونو څخه یو څو درته لولم اوریدونکو چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر پیغام را لېږلې او لیکلي دي چې له امریکا او طالبانو دواړو لوریو غواړو چې د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي. د لیکلې د چې دوی غونډه کوي او پایلې نه ده معلومه. محمد عارف لیکلې د چې د ازادي رادیو سخت مینوال يم د فراه ولایت پیغام در لېږم. د همدارز لیکلې د چې د ازادي رادیو لا شاغلی مشرتابه غواړم چې په فراه ولایت کې د ازادي رادیو د اف ام خبرونه 12 ساعته پایل کړي او ولیکلې د چې د ازمجلوي ارمان دی. شاغلی جعفری چې د ځاینو مینه د یاد کړي لیکلې د ملکی تلفات د زغمل ورنجي. د محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه پیغام را لېږلې دی او لیکلې دی چې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلای سي چې طالبان خپلواک سي، ځکه اوس طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او څه چې پاکستان وایي طالبان یې عملي کوي. همداراز هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی دی. د لیکلي دی چې د پدرام دا خبره چې د بریالي کېدو په صورت کې به د ډیورنټ کرښه په رسمیت و پیژنې د افغانانو د کلونو قربانی چې د ډیورنټ د کرښې په خاطر یې ورکړې ده دا ښکاره کوي چې د افغانستان مخالفه نوماندۍ باید هیڅوک دغسې نوماند ته رایه ورنه کړي د یادونې وړ ده چې دا د نیکزاد صاحب خپل نظر دی ازادي راډیو له دې نظر سره هیڅ تړاو نه لري او فضل کریم درویش له پکتیا ځادي آریو به لیکلی چې موږ د منګیار په مکتب کې د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوریده د پښتو خبری مجله پای ته رسیدلی اوس هم زما همکار آرش همایون زما سره په استودیو کې د دری مجله لپاره له سره اوسی همایون جان سلام
تشکر ملای